د افغانستان د شل کلنې جګړې د مشروعیت او تیروتنو د معلومولو لپاره د یو خپلواک کمیسیون جوړیدل هم په دې لایحه کې د ثبت شوو غوښتنو یوه برخه ده. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه بله لیکنه کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څو افغان خویاندو لخوا د درې افغاني رستورانتونو د سمبالښت په اړه لیکنه کړې. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یوه بله لیکنه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څو افغان خویاندو لخوا د درې افغاني رستورانتونو د سمبالښت په اړه خبره کړې ده. د ورځپاڼې په باور دا نجونې د هغو افغان نجونو پر خلاف چې افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي د خپلو کورنیو رستورانتونو د چلولو مسؤلیت لري. ورځپاڼې زیاتوي چې د دې نجونو مور صوفیا په 1971 میلادي کال کې چې لا کوچنۍ وه پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل څخه د امریکا متحده ایالاتونو ته پناه وړې وه. ورځپاڼه د دې افغان خویندو د پلار عمر له خولې وایي خپلو لوڼو ته یې دا پیغام ورکړی چې یوه ښځه کولی شي سوداګري او کاروبار وکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د باختر خزانه اوس چیرته ده.
در هر شرایط او هر زمان محفوظ مونده او تفصیلا هم خوشبختانه محفوظ است.
استاد نجیب منلای راتوایی چې خه مطالعه څنګه او چیرته کېدلی شي؟
هر ځای کې دا مهمند چې ته آرام ځای ولري، کېدای شي چې د سړک په غاړه باندې موټر ته منتظر یې، کتاب د جبه راوباسي، هملته په ولاړ باندې یو څو پاڼې ولولي.
د کاکړیو غاړو په اړه بحث لرو.
ته کومه ځای چې ما ویلي یا زه رسېدلم د وطن مینه ډېر پکښې ده.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وایي د باختر خزانه خوندي او په افغانستان کې ده. تر دې په خوا داسې اوازې خبرې شوې وي چې د باختر خزانې ځینې برخې په ایران کې دي، خو د ملي موزیم رئیس دا اوازې ردوي. خاغلی رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د باختر خزانې دقیق ځای ونه خود، خو ویل چې دغه ملي پانګه په افغانستان کې دننه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د باختر خزانې ترڅنګ د افغانستان د ټولو تاریخي آثارو ساتنه کوي، خو ځینې لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د باختر خزانې د ساتلو وړتیا نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. د هلمند ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي په دې ولایت کې یې د سلطان مسعود غزنوي تاریخي ودانۍ له غصبه ژغورلې ده. دا ودانۍ دیارلس سوه کاله مخکې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې جوړه شوې ده چې د نه پاملرنې له امله یې اوس ډیری برخې نړېدلې دي. د باختر اژانس د معلوماتو پر بنسټ په دې ودانۍ کې هغو کسانو ژوند کاوه چې د جګړو له امله یې خپل کورونه پرېښي وو، چې د دوی له ډلې ځینې یې غوښتل چې د ودانۍ دننه ځان ته خونې جوړې کړي، خو د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یې مخه نیولې ده. د یاد ریاست مسؤلان ویلي دي چې د سلطان مسعود د ودانۍ بیا رغولو په خاطر یې هڅې پیل کړي دي. افغان انځورګران وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې کارونه په ټپه درېدلی دي. د انځورګران وایي طالبانو د کابل ښار له ډېرو دیوالونو د دوی جوړ شوي انځورونه پاک کړي دي او دوی ته یې دا پیغام ورکړی چې د طالبانو په حکومت کې د انځورګرۍ لپاره ځای نشته. افغان انځورګران وایي طالبانو له دوی سره هیڅ خبرې نه دي کړي او نه یې هم داسې څه ویلي چې دوی د خپل کار او راتلونکي په اړه پوه شي. په همدې خاطر له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو.
د باختر خزانه د افغانستان هغه ملي پانګه ده چې تر 2000 کلونو اوږد تاریخ لري. د باختر یونان په دې خزانې پسې پخوا هم ډېرې هڅې شوې وې چې پیدا شي، خو دا خزانه په 1901 کال کې د افغان او شوروي لرغون پیژندونکو په هڅو د جوزجان د مرکز شبرغان په تلاتپې کې پیدا شوه. د افغانستان د تیرو څو لسیزو په جګړو کې هم باختر خزانه خوندي پاتې شوه، خو اوس د دې خزانې په اړه افغان فرهنګیان اندېښنې لري. آیا طالبان کولی شي چې دا خزانه وساتي؟ په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا پیل وروسته د باختر خزانې د خوندیتوب په اړه هم پوښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانې ځینې برخې په ایران کې دي. په دې راپور کې مو د دې موضوع د روښانه کولو هڅه کړې ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم خاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای په اړه نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینه باختر در گذاشته
د باختر خزانه آثار د هغه مستقلی لید پر بنسټ چې د افغانستان د ملي موزیم کارکونکو لري په هر ډول شرایط او وخت کې خوندي و او تر اوسه هم له نیکه مرغه مسونه او خوندي دي.
خو آیا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدلی شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمراخان مسعودی په تېر کې په څو ځلي رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په اوله دوره کې څو ځلي هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي، خو بریالي نه شول. اوس یو شمېر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
احتمالی که خزانه
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې له طالبانو همیشه دی وی د لپټو یادونه کیږي، هغه ډله چې تر اوسه د نړۍ له خوا د یو رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوی، د دې ترڅنګ لری نه ده چې دغه ډله په داسې اقدامات لاس پوری کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. مکتیر وخت کې هم تجربه کړل چې طالبانو حادثه وکړه تر څو باختر خزانه ترلاسه کړي.
د پوهنتون یوه بله استاد رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آقای نعیمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
په لحاظ امنیتي افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ شوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده او اوس ډیر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال او فرهنگ پال نجیب الله منلی وایي چې د خوندیتوب لپاره بل هیواد ته د باختر خزانه وړل د حل مناسبه لار نه ده.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. د نظام کې بلخ خشمی د هغه تورمغز عناصر شته دی چې درغون اثر له منځه وړل ورته وړي ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي. خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او بیان تیرونی آزادی رادیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغون آثارو ساتنه وکړي.
اسلامی افغانستان متوجه است،
اسلامی امارت متوجه ده. تاریخی آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخی آثارو له ځای کې دوه ویجاړې دوه مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثارو د امنیت او خوندیتوب په تړه او اندېښنې لمخ کې هم موجوده وي. د طالبانو لاسته د دغه هیواد له لوېدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر مخکېنۍ غړو غوښتنه کړې وه چې باختر خزانه د یو بل دریم معتبر هیواد ته واستول شي او ټینګار یې کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانې لپاره خوندي او امن هیواد نه دی او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه تلویخت کال مخکې په 1900 کال کې د جوزجان په تلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 14 هیوادونو په 9 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه او د 2000 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانه شپک کیلو وزن لري. دغه خزانه 315 اتیا سره او 1150 برخې ده چې ټوله یې سره زر نه دي، بلکې د فیروزه دانه او لاجورد هم پکې شامل دي او عقیق هم پکې کارول شوی دي. دغه خزانه د تیر کال په ژمي کې د افغانستان په ارک کې نندارې ته کیښودل شوه.
دا خی مطالعه د کولو پاره ډیر بحثونه شوي او ډیر کتابونه لیکل شوي. په هر بحث او هر کتاب کې داس لارښوونه شته چې د مطالعه لپاره یې ځینې خاص ځایونه او شرایط ښودلي. خو استاد نجیب منلی وایي مطالعه هر وخت او په هر ځای کې کیدلی شي. د استاد منلی په باور هغوی چې د مطالعه لپاره ځانګړی ځای او وخت غواړي په دې بهانه له مطالعې ځان خلاصوي. له استاد منلی سره مو په همدې اړه مرکه کړې چې څنګه څه وخت او چیرته ښه مطالعه کیدلی شي. استاد که لومړی دا راته وایي چې مطالعه څنګه کیدلی شي چې ګټوره تمامه شي.
د مطالعې نه هدف څه شی دی؟ اول باید په دې ټکي باندې فکر وکړو. یو هغه مطالعه ده چې موږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې موږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو او یو تفریحي مطالعه ده د ساتیرې په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري او جالبه دا ده چې هممهاله په درې واړه سره وکړي. یو څوک چې مطالعه کوي نشي کولی چې د درې واړو کې یوه پرېږدي. نو که تفریحي مطالعې ته راشو، تفریحي مطالعه مثلا د ناولونو لوستل دي، د لنډو کیسو لوستل دي، د طنزونو لوستل دي، د شعرونو لوستل دي. دا چې هر ځای کې او هر وخت په مخه درغله بس شروع که او چې کله د وخت نو ختمه که، دا کوم خاص چوکاټ نه غواړي. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم نو شاید تر درې سو زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستی دي. کله چې په بس کې ولاړ یې یا په ریل کې ولاړ یې بل کار نه لري، بل شی نشي کولی. او کتاب چې واخلي کتاب دومره ځای نه نیسي، نو په یو لاس کې کتاب ونیسي، یو لاس باندې ځان کلک ونیسي. دغه د سفر وخت نیم ساعت کې، یو ساعت کې، شل دقیقې کې تر دې زیات وي، هغه هم در باندې خطرېږي او یو څه لوستي هم وي. دا یو ډول مطالعه ده. دا په هر ځای کې کېږي، په هر شرایطو کې کېږي، د بازار منځ کې کېږي، په تفریح کې کېږي، په چکر کې کېږي، هر ځای کې. یعنی دا مهمه ده چې ته آرام ځای ولري. کېدای شي چې د سړک په غاړه باندې موټر ته منتظر یې، کتاب د جبره وباسي، همالته په ولاړه باندې یو څو پاڼې ولولي. نو دا هغه مطالعه ده چې خاص امکانات هم نه غواړي او خاص شرایط هم نه غواړي، او ډېره مهمه مطالعه ده، هم د فکر د تازه ساتلو لپاره او هم د تازه کولو په خاطر. دویم ډول مطالعه افاقي مطالعه ده، د دې په خاطر چې په ټولنه کې ژوند وکړي ته باید تاریخ سره آشنا اوسې، د جغرافي سره آشنا اوسې، د سیاست سره آشنا اوسې، خلکو سره ناسته ولاړه کوي، د فرهنګونو سره آشنا اوسې. دا مطالعه هم نسبتا آزاده کیږي. ښه ده چې سړی د مطالعې په ترڅ کې یاداشتونه واخلي، ځان سره څه یاداشت کړي، کله کله ځینې نقشه کولونه سړی یاداشت کړي. نو کتاب هم درسره، د کتاب تر څنګ به یا د یاداشت کتابچه او یا اوس خبره اسانه ده یو موبایل به درسره وي چې هغه کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او د فکر کوي چې بیا به باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې هم کېدلی شي چې موبایل درسره دی، یو پاڼه دې خوښه شول، د هغې پاڼې عکس واخله او بیا دویم وارې درېیم وارې وګوره. نو دا هم د نوې تخنیکونو د استفاده کولی شي. کوم خاص طرز او کوم خاص مشکل په دې کې نشته. دریمه مطالعه هغه مطالعه ده چې ته د یو موضوع د زده کړې په خاطر یا د یوې څېړنې په خاطر کوي، هغه دقت غواړي. هغې ته باید په آرام ځای کې کښېني، موضوع په دقت ولولي، که د موضوع په باره کې سوال درته پیدا کیږي هغه دپاره بل کتاب وګوري، یعنی دا کار یا پا کور کی یا پا دفتر کی یا پا کتابتون کی که دلشی تر کور رو بهم خبر داده چه یادشتونه باید منظم وی او یادشتونه دستی چه دستا دا سیرن دا موضوع سره تر دیر ترلی پا یا کتاب که شاید تلس پیندلس موضوعان پیدا کی چتا تجاربی دی مگر پاگی که دول استا پا درد نخلی دی سیرن دا پارا نو پاگی بانده خپل فکر مو مستقوا په هغه څه چې واقعا همدا اوس د ستیستا لپاره پکار دي په دې باندې فکر وکړه او هغه نورې موضوعګانې فقط دومره ځان سره وساته په خیال کې دي چې په دغه کتاب کې زما د خوښې څه شته نو که بله ورځ که ما څېړنه کوي نو حداقل د یو کتاب نوم به دی په فکر کې یي چې تا لیدلی دی او څه پکې په نښه کړي دي نو دغه هغه لارې دي چې مطالعه اغیزمنه کوي
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي خدا سي مطالعه چې یو څه تری واخیستل شي او بیا چری خبري کیږي دا خبري د خپل فکر هم ورسره وي مقصد مې دا چې څنګه یو ځوان کولای شي تنقیدی مطالعه وکړي دا سي مطالعه نه چې بيخي په کتاب باور وکړي چې څه په کتاب کې دي دا بيخي صحیح دي او زبېد پکې فکرونه کوم او دا ومنم
یو لیکوال ویلي چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي دا په دې معنی ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه ځمکني کتابونه چې څه دي د انسانانو په لاس کې لیکل شوي کتابونه چې څه دي په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته نو کله چې مطالعه کوي مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي څه زده کول ستا د معلوماتو د تشې او د معلومات د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کړي یا یې نقد کړي نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلومات سره مقایسه کوي او پرې به تېرېږي هغه څه چې تا دپاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتوي یا به په خپل فکر کې ساتي مګر دا د یو کس نظر دی دا نظر به ستا خوښېږي یا به دې نه خوښېږي که خوښ دې شو دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی که خوښ دې نه شو دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کړي مؤثریت او نامؤثریت معلوم کړي ریښتیاوالی او دروغوالی معلوم کړي باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولي د نور چا خبرې هم واوري نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي ستا فکر ورسره پراخیږي ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي بیا ته کولی شي چې کله چې کتاب ولولي د اخیستلو او د پرېښودلو ځای نه پکې په اسانه پیدا کړي نه کتاب چلو همیشه باید په دې فکر لولي چې دا کتاب یو انسان لیکلی دی خپل نظر یې پکې ویلی دی زما دپاره جالب دی چې دا نظر باندې پوه شم مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی وي او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي مګر په هماغه ضمن کې هم کېدای شي زه څه شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري نو په دې خاطر کله چې کتاب ولولي د هغه د اخیستلو ټکي باید په نښه کړي او په هغه باندې بیا د سره فکر وکړي د سره د خپلو موجودو معلوماتو په رڼا کې فکر وکړي او کوم ځای کې چې معلومات کمی هغې باندې تکیه وکړي دلته بیا هم کېدای شي چې زه درته خپله شخصي تجربه ووایم ما تاریخي ناولونه لوستي دي تاریخي ناول د یو ناول لیکونکي کیسه ده خیالي کیسه ده مګر په ځینو تاریخي مسایلو باندې تکیه کوي د تاریخ کتاب نه دی خو کله چې تاریخي ناول لوستل دی او کومه صحنه مې خوښه شوې یا مې پکې شک پیدا شوې دی بیا ترې د تاریخ کتاب پسې یا که یو صحنه مې لیدل ده چې د یو جغرافي په اړه خبرې کوي د غزه د جغرافي د کتاب پسې تلایم خپل معلومات مې بشپړ کړي دي ډېر ځله داسې شوې دي چې ما ډېر دقیق تاریخي معلومات د تاریخ ناول د برکت لاسته راوړي دي کچیر ما دغه ناول نه ورسې شایې مو زم به فکر شوی نه وای مګر چې فکر مش ورته بیا پکې لږ ژور نارلم نو دا د مطالعې هغه ارکونه دي چې سره کول شي چې خپل ژوند پیغني
ورسته پوښتنه دا استاد یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي مخکې تاسو نو ټکو ته اشاره وکړه خو څنګه کولای شي یو محیط ځانته جوړ کړي خپل ذهن ورته آماده کړي کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبت وي
ما مخکې درته وویل چې مطالعه محیط نه غواړي دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم دا ټول خبرې دروغ دي تا که بیخي په دشته کې هم یې کېدای شي د یو خبرې یوه ټوټه مخته درشي ویلوانا. کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لوستلو لپاره. ما مخکې درته وویل چې ته کولی شې چې موټر ته ولاړې په انتظار دغه انتظار کې چرتونه وهې په دغه وخت کې کتاب ولوله. 15 دقیقې 10 دقیقې 20 دقیقې دغه وخت چې ته دلته تېروې دا وخت خوسته تللی دی په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینۍ معنی کېدای شي چې باران ووشي، نور څه سامانی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي، نو هر وخت چې ستا یو فرصت پیدا کېږي انتظار وخت دي، د هغې وخت چې بله استفاده نه شي کولی نو هلته کولی شي چې کتاب ولولي او د خپل معلومات زیات کړي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشتوي، او د دې لپاره چې ځان ته یو زمینه برابر کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي. نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. خپل نه لرې د ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د خاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې هم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو لپاره، په هغه وخت کې چې کتاب خوښوي 5 شپږ پاڼې ولولي. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنېدو سره ډیرو انزورګرانو خپل ځانونه سانسور کړي او له خپلو هنري کارونو یې لاس اخیستی. دغه هنرمندان وایي چې د هنر پاړه په ځانګړي ډول د انزورګرۍ پاړه د طالبانو د حکومت چلند لا تر اوسه ناڅرګنده دی او له همدې امله یې خپل کار بند کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هرې ورځې په تېرېدو سره د کابل په دیوالونو د انځورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تېرو 20 کلونو کې د ډېری انځورګرانو لخوا انځور شوي وو، د هر تېرېدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنر سالار بنسټ چې له 20 کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوي، اوس یې کارونه په ټپه درېدلي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤل زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته، خو موږ محدود څه چې بیخي بالکل بند دي. ټول فعالیتونه زمونږ محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. د دې په برخه کې موږ هیڅ نوع فعالیت نشو کولی او تر اوسه پورې موږ ته زمونږ خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې موږ څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو شکلونو لیکنو سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. سبی مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی، نو اوس فعلا فعالیت نه لرو. ټول فعالیتونه زمونږ په ټپه دي، ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړي وو په افغانستان کې هغه ټول ونړېدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولی چې کوم فعالیت ولرو. که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وخی. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څخه باندې 4 میاشتې تیرې شوې دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډېر کم شوې دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکو اندېښمن کړی دي. اتنا سلطانی 21 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د 4م کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څانګه له منځه یوسي. د هنر دغه زده کوونکو چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي، د طالبانو له راتګ سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار ویني.
وضعیت هنر په هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څانګې د له منځه وړلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لري هم نه کړي، خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ له منځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري هنرمندان اړستل چې هیواد پریږدي
په بشانه په کلی په رنگ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستي څلور میاشتو کې د نقاشي هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپل د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمینه برابر کړې وه. دا ویل څلور میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
ما در دو میاشتو اول
په لومړی دریو میاشتو کې بیخي تعطیل وو، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر وو. عام یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوې. د څیرو ډېری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزه په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړی دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل غاڼه، خو د واکمنۍ په نوې دوره کې تر اوسه د انځورګرۍ اړوند خپل دریځ نه دی اعلان کړی. و مختل چې د نقاشۍ د هنر په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو د حکومت وایند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې او پیغامونه جواب نه کړل. خو مخکې ښاغلی مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د موسیقي او فلم د هنر په اړه ویلي و چې د موسیقي د تولید او افغان فلم ریاستونه به خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د موسیقي د تولید ریاست به په لومړیو کې ترانې تولیدوي او د فلمونو لپاره هم دوی سره ځینې سوجي ستاتې واړی تری فلمونه جوړ کړي، خو نوموړي دا هم ویلي و کوشش کوو چې کاری د شریعت په چوکاټ کې برابر وي. د یادونې ده چې د زبی مدبر او اتنا په ګډون ډیرای افغان هنرمندان په ځنګړي ډول انځورګران په افغانستان کې د حکومت د ګړندی سقوط او د طالبانو د تسلط لامل په ټاکان کې دي او دوی وایي د دومره چټک سقوط تصور یې هم نکاوه. انځورګران له طالبانو غواړي چې هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورکړي، ټول اقتصادي ستونزو او د هنري خندونو لامل د هیواد پریښودو تر نسی. که څه هم له دې وړاندې ډیرای هنرمندان د طالبانو د ویرې د افغانستان وتلتی.
کاکړی غاړی د پښتو فولکلور یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دا غاړی کده کاکړو په سیمه کې راټو کېدلې دي، اوس په ډیرو پښتنو سیمو کې ویل کیږي او مینوال لري. دا کاکړی غاړو د شالید اوسنی حالت او په موسیقي کې د غاړو د ترزونو په اړه مو لیکوال نواز قایل او هنرمند روزی خان شوق سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. لومړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړی غاړي لکله ویل شوی دی او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدی او جوړېدی، آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړی غاړي تاریخ سړی نشي یادولای چې له څه وخت څخه ویل شوی دی. ولې چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی. څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دا خلک دلته وجود پیدا کړی دی، له هغه وخت څخه دا کاکړی غاړي چې زموږ رایاد دی، یا زموږ د پلورو رایاد دی، یا زموږ د نیکګان رایاد دی، یا زموږ مندو خوندو به مطلب دا کاکړی غاړي. کاکړی غاړي د کاکړی غاړو اصل حقیقت چې دی هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو به ډیر دا کاکړی غاړي جوړولې او هغه به ډیر صفا ولې ډیر سپېسیفیک به ډیر لوی پیغام غشتی وي. زه به یوه کاکړی غاړه تا ته وکړم چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه اوس دا خلک چې هر تشبیه ورکوي، خلک بشکاره تشبیه ورکوي. زه به دغته ډیر لوی تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه. دا یو ښځې جوړه کړي، یو زنانې جوړه کړي ده، نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړه کړي، د دې پښتانه خاورې د غیب کړ زما په خیال باندې. دارنګه ډېرې غاړې شته، یوه بیا بله غاړه ده چې ما د سر ټکرای در خور کوي، ما د سرچ کرای در خور کی تاره ځانه نواب جوړ اوس په دغه کې دومره لوی پیغام نغښتی دی. موږ خو په داشکارا دغه ورته ګورو چې هغې هغه خپل چې پروګرام څوک وی یا په څه معنا یې در سبا خم هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دي. موږ خو ښکاره دا معنا ورکړو چې یعنې د مینې په معنا باندې دې دغه ورکړی دی چې ما د سرټ کړی د خور کې تاله ځانه نواب جوړ. یعنې هغه دا معنا چې د توقوع دین لرو ویل د دې کام د آبادۍ توقوع دین لرو ویل د دې کام د پرمختګ توقوع دین لرو ویل د دې کام د ښایست توقوع دین لرو ویل د دې کام د یووالي د ورورولۍ توقوع دین لرو ویل د زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي یا پر کاکړۍ باندې کار کړی دي په هغه کې خو تر کومه حده موږ ویلي دي دا زموږ په سیمه کې دا کاکړۍ اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړۍ ویل دي هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي زه به نمونه نه واخلم پر دغه بله تا بخښنه به غواړم چې نمونه یې واخلم خو په هغه کې غلطیان شته په هغه کې د کاکړۍ کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی هغه نه پاتې شوی.
تاسو ویل چې کاکړۍ غاړي ډېرې ښځو ویلې دي بلخوا ټپې هم ښځو ویلې د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه؟
کاکړۍ ټپې خو زموږ په دغه زموږ په چاپېریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو زموږ په چاپېریال کې دا ټپې ډېرې نشته او دا زموږ جوړې شوي نه دي. دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپې ډېر نغه لري ټپې شته په خیبر پښتونخوا په خوا کې ډېرې جوړې کړي دي. زموږ په خلکو کې زموږ دا خلک چې دا د کاکړۍ دغه ځکه ورکوي چې هغه په دا خاص دغه د کاکړ چې کومه سیمه ده د ډیورنډ کرښه شوا خوا ته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي فرق بې داسې راوباسو چې کاکړۍ چې دي ما درته وویلې چې هغه د دې کام د ولس د وطن دغه مینه ډېره پکښې ده د وطن مینه ډېره پکښې ده زما په خیال باندې تر کومه ځای چې ما ویلي یا زه رسېدلی یم د وطن مینه ډېره پکښې ده د وطن د پرمختګ مینه پکښې ده د کام د پرمختګ مینه د کام د روڼوالي مینه پکښې ده د کام د یعنې معنا په یوه معنا به دا وایي چې د علم د هڅې مینه پکښې ده. او ټپې چې دي په ټپو کې هم ښایسته ښایسته ټپې شته ډېرې ښایسته ټپې شته چې د کامو د تقریبا دغه نه سره بیل کړي دغه تفاوت یې دارنګه نه کړي چې په هغه کې نو مینه نشته یا په هغه کې کام نه دی ستایل شوی یا په هغه کې ولس نه دی ستایل شوی یا په هغه کې وطن نه دی ستایل شوی یا په هغه کې د وطن د مینې لپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې لپاره کار نه دی شوی په هغه کې هم شوی دی په هغه کې هم شوی دی ټپې. اوس نو په کاکړۍ کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلی د سیال صاحب کتاب چې په هغه کې څومره غلطیان شته که نشته هغه ما نه دی ویلی. او دا نور چې دي نور چې کوم کاکړۍ باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلی دي په هغو کې خو ډېرې غلطیانې ماته ایسي.
شوق صاحب تا هم کاکړۍ غاړې په سندرو کې ویلي که دا راته ووایه چې کاکړۍ غاړې له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي یعنی موسیقۍ ته جوړې دي که نه؟
په موسیقیانو کې ډېرو خلکو ویل دي لکه لاسی پلازه را شروع اول ګسره پخوا ګل زمان استاد ویل دي ډېر شی ویل دي هغه نه دی توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلوم د هغه بعد بیا روب کنداري ګل اسرت نو بیا په چغې کې چغې کې خو نو له کلاسې په کلاسې پای کې له پخوا زه له کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوي دي ګل زمان او بیا په د هغو بعد بیا د کلاسې پلا والا شروع کړي دي مثال درویش کاکړ غني اسرات دغسې په زلباري و ده نور سندرغاړي به هم شاید وي ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلي دي خلکو بېخي ښه خوشې کړي یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی.
تاسو د ډېرو طرزونو یادونه وکړه خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور دی چې توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلومه یعنې په هغه طرز کې ویل شوي دي خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوي دي که ځینې بېلګې هم وړاندې کوي؟
یاره دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز بیا استاد ګلزمان اوس د کوچې موسیقی و هغه معیار خو ګسر په هغوی کې هم دونه معیار نشته چې هغه زموږ غږونه تر دې ځایه را ورسوي. نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته، نه د موسیقۍ. او بل ستا په سوو په زرو په که دا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو.
که اوس را ته یو څو ککړی غاړې ووایې.
بے پروا جانا نولاڑیز ما گرانائی با لچا غوالیز ما گرانائی با لچا غوالی پاوڑ قدم رازا بری اومیان دی دکال بری اومیان دی دکال وی نور د گرد کوالا ساند اسرے دا یو سپای دتو پاند اسرے دا یو سپای دتو پاند
دے کم ترزو
دا غرنای ککړای انداز دی ما په خپل کړی دی ډیر ښه چلیدل هم دی ډیر خلکو خوش کړی هم هلته غرنی خلک چې دی هغه بیا پهاړي راګ ورته وایي دغه د زموږ د پهاړي خلک دغه راګ ډیر خوښوي. ستاسو د غرنی خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمي راګ ډیر خوښوي.
دغه نور طرزونه هم نمونه لري کنه
د ګسر بالکل چې اذان کېږي هغه هم په یو را کې بوی د دنیا هېڅ هم بې راګه نست په را کې به موجوده وي چې هر څه وي.
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بېلابېلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړیو غاړو طرزونو ته هم نمونه ایښودل شوي که
نه؟ نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوي دي په راګو کې مثال په بیرمي کې په پاړي کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغسې مختلف نور راګونه هم شته خپل نوم نه لري چې د پلانۍ راګ دی پلانۍ.
قایل صاحب که د اصیلو کاکړیو غاړو خبره کېږي نو آیا هغه پخوانۍ غاړې چې مخکې ویل شوي دي اوس هم هغه ویل کېږي راټولې شوي دي که نه؟ ورسره تاسې دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړې چې راټولې شوي دي هغه په هغه اصیله بڼه باندې نه دي راټولې شوي، غلطۍ پکې دي؟
د کاکړۍ غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي هم په رښتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شوق چې دوی غاړې وکړي په دا یوه کې چټ یاد کړي او دا چټ نه دی دا ادي ګران مه د هغه د هغه وویل دغکې ګران یادېږي ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی هغه بله زما څخه اوس هېره شول هغه ده وویل هغه کې هم هغه دغه غلط وویل نو دارنګه چې موږ په خپله به دا کومه اله کې پریوستي دي چې هغو خلکو کومو خلکو چې غاړې جوړې کړي دي په کومو خلکو چې غاړې جوړې شوي دي او په کومو سیمو کې چې غاړې زنان جوړ کړي یا سړیان جوړ کړي دي د هغې سیمو خلکو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کنې هغه خبرنه بیا په اصلي حالت کې راټولولی شوې او چې کوم چا یو کاکړ دغه چې دی سیال کاکړ صاحب چې دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه چې دی په ډېر د ده پلار ور نیکو دا تللي دي پښین نه بیا هلته آباد شي دي اوس دوی په کوټه کې آباد دي دوی په اوس سیال صاحب خپله په کوټه کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړي ما درته وویل چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په هغه کې کېدای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټولې کړي دي کنې نور چې څور کدرې ما کتابونه پر کتلي دي یا چا پر لیکلي دي په کاکړوی باندې په هغو کې حالت ور بدل کړی دی.
درنو اوریدونکو د راډیو مجلې د پای په شیبو کې د ځوان شاعر منتشر شاهی یو شعر در اورو چې خپل یې ډکلمه کړی. په همدې شعر سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
صدر شوی زړه بیکار لیپنیا صدر شوی زړه بیکار لیپنیا درد پرست خود آزار لیونیا صدر شوی زړه بیکار لیونیا درد پرست خود آزار لیونیا ستړی کېږې نه دمه وکړه ظالمه ستړی کېږي نه دمه وکړه ظالما یا په خپلو اوګو بار لیونیا یہ گمنام مرد میدان د غمستانہ یہ گمنام مرد میدان د غمستانہ یہ خندانہ لناچار لیونیا یہ لہر چا بے پروا مست ملنگا یہ لہر چا بے پروا مست ملنگا یہ دخبل ذات منت بار لیونیا غم تخان دے خوشحالی تپڑائے غم تخان دے خوشحالی تپڑائے تپسدیے زما یار لیبنیا تپسدیے زما یار لیبنیا صدر شوی زڑ بیکار لیبنیا درد پرست خود آزار لیبنیا
جفارا تہم جگہ یو جفاری لکھا دسان
سر سیری کریمان